سلام د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو او هم سولې ته قرباني وایو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غني د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې څېړو.
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
د کورونا د مخنیوي لپاره روغتیايي چارواکي له خلکو څه غواړي؟
روغتیايي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکړئ.
او چې یخچالونه نه وو، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غوړي بیا واخیستل، خو بیا سره کړم چې غوښه په غوړو کې پټه شي. شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. ولې هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام ستړي مشه، د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او روسي چارواکو خبر ورکړی چې نن یې د پوځي تمرینونو لپاره د افغانستان پولو ته د خپلو ټانکونو د استولو لړۍ پیل کړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومني؟ بدلته د وضاحت دي، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده. ځان ته وغواړي، نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همدارس پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ دې ډلې ته تبلیغ کوي. پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړې.
چوک جدي بیر مالی نقطه اداري نقطه
د دې پروسې پر مهال بزياتي مالی او اداري ستونزې وي، هغوی به په دې برخه کې د ترکیې اړین لاسنیوي کوي. کدا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر کوو.
اله علمي دښنوس
اردوغان ویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې که ترکیه خپل هوډ بدل نه کړي، دا به د دوی په خبره د اشغال د دوام په معنا وي. د ترکمنستان د اتلس پوځیانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې دغو پوځیانو مړی د افغانستان له پولیس سره نږدې له مري ښاره انتقال شوی دی. د وژل شوو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلس پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو په لاس کې دي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسنیت شوی. طالبانو که هم څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنګیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. په همدې تړاو په یو خبر کې اوري چې روسي چارواکو خبر ورکړې نن یې د افغانستان پولو ته نږدې د تمرینونو لپاره د خپلو ټانکونو د استولو لړۍ پیل کړې. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندانۍ نن په یو بیان کې ویلي دا ټانکونه او زغروال ګاډي به د اگست له 15 تر 16 په پوځي مانورو کې برخه ولري. تمه ده په همدې نیټه د تاجکستان او روسیې لخوا ګډ پوځي مانورونه په حرب میدان ډګر کې وشي. اخو د ازبکستان په خاوره کې هم د روسیې او ازبکستان د ګډو پوځي تمرینونو خبره شوې. هلته به د جولای له 13 د اگست تر 13 پورې پوځي مانورو کې یو نیم زر سرتیری، 200 پوځي ګاډیا او لوټکي ګډون ولري. روسیا داسې وخت له ازبکستان او تاجکستان سره د ګډو پوځي تمرینونو تابع نیولې چې د افغانستان په شمال کې جګړو زور اخیسته او د چاري د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې راتلونکي اونۍ د وسلو د کنټرول په اړه روسیه او امریکایي چارواکي خبرې کوي. د روس د راپورونو له مخې دوی د جولای 28 د سویس په جنیوا کې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې پلاوی مشري کوي. امریکایي چارواکو لا تر دې دمه د دوه خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 14 له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې موافقه وکړه چې ستراتیژیکي خبرې پیل کړي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د بلاروس د دیموکراسي پلو غورزنګ ملاتړ وکړي. هغه دا خبره له امریکایي چارواکو سره تر نننیو پلان شو لیدنو مخکې کړي. تمه ده د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او یو شمیر سناتورانو سره نن خبري وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا له سی ان ان سره په امریکا کې ویلي له امریکا د ډیرو مرستو تمه کوي. هغه تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره وکتل. د دوی د خبرو اصلي بحثونه دا و چې د بلاروس د دیکتاتور واکمن الکساندر لوکاشینکا له خوا د مظاهره چانو زپل پای ته ورسیږي. سویتلانا تخانوفسکایا د بلاروس له ولسمشری ټاکنو را پدې خوا جلاوطنۍ ته اړ شوې. په بلاروس کې خلکو د ولسمشری ټاکنې چې په نتیجه کې د نږدې درې لسیزو واکمن الکساندر لوکاشینکا ځان بریالی اعلان کړ، د درغلیو ډک یو بللی او اعتراضونه پیل کړل. مظاهرې له اولې ورځې د حکومتي ځواکونو او رژیم له غبرګون سره مخ شوې. زرګونه مظاهره چان او لسګونه سیاسي فعالان او خبریالان بند ته واچول شول.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته د خبرونه کوربز احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه می رحمت سپای کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. خاغلی غنی نن د اختر د المانزه له ادا کولو وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل چې حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړي دي، خو د زیاته کړه چې طالبان لا هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو حکومت د سولې نیت نه لري. جزئیات لکابله په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وای طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړې توګه له حقانيه او عثمانيه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریس پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په نس موږ د حیات زکه ولیک چې اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره یې منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساکل اخریس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی، خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معاملې روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو. دا پیام به طول توازی. خاغلی غنی وویل چې شمیر کسان د نوی تشکیل سوی حکومت لعینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د خاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلط ثابت شوی. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جماعتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني، څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي، او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاو افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي په ارکی په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علی مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن یې په خپله اختریزه وینا کې وویل طالبان د سولې اراده او نیت نه لري. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودیدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د ولسمشر غني د اخترېزې وینا اصلي هدف د کوم پیغام رسول و.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنګ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستۍ کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنګ د قطعاتو د تنظیم بحث کوو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي.
نو حکومت ولې ونه شو کړی چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله، او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاتې نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایي جدي ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغو لوړپوړو سیاسیونو سره یو ډول ارتباط هم لري. که دلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، که دلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بې له مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په 4-5 ورځو کې مل د طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې وې.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو د رښتیا وتل د حکومت زړه ته مخکې نه لوېدله چې نړیواله ټولنه به افغانستان پرېږدي. یعنی دوی فکر کاو چې دا یو تاکتیکي بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د همغه توافقنامې له مخې روان شوله. نو دلته په روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنګي روحیات راقوي سوي دي، او د جنګي روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنګ ته خبره وځي، او جنګ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولی.
یوه بله مسله خیبر صاحب، چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولی شي؟
دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې ضرورت لمخه دعوت نشي نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات را ته جادولای شي هغه مسائل طبيخي باید دعوت
یعنی تاسو دا سوای چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه
بالکل ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول دا خپله یو سوال دی او ضرورت هم نسته د خپل ځواکونه سته دا چې د جنګ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو خپل ځواکونه سته هماغه یو ډول ساتنه کولی شي نو خاص ضرورت نسته ورته که ضرورت وي هم هغه جنګي لیکو کې دی او د جنګي لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته افغانان یې جنګ ته ودروله
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې او سولې پر روان وضعیت او د سولې پر هڅو خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
نن د اختر په لومړۍ ورځ سهار مهال په کابل کې څو توغندي را پریوتل د دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندي ساتنې لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي د دې وزارت چارواکو وویل چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښه تر جدي څیړنې لاندې ده خو عام خلک د اختر پر روانو دوه ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال په دې راپور کې راکوي
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو ولګېدل د دې وزارت بیان میرویس تانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پېښه ځاني زیان نه لري
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلا ډوله موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل نیک برغه ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي او طبعا درکښونه کېدل به یو لړ مالی تلفات له مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچه نه دي
د توغندي هغه محل وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ د اختر لمونځ کولو یو شمېر عام افغانان میروانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي دوی وایي سکال اختر کې وربند هم منشو او جګړه هم شدیده شوې ده د کابل ښار اوسیدونکو حیات الله نظری بیا د نن سهار پېښې سخت ویره ولای دی
د اختر په اړه خو اختر مدس پیل شو چې د پراکټونو او پیل شو څو اختر او د اوربند اعلان کړه په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ پراکټونو باندې پیل شو چې نور به په خارونو کې څه حال کیږي او څه به کیږي او څه به نه کیږي
د کندز ولایت اوسیدونکو محراب الدین سلیمان خیل بیا وایي روانو حالاتو سخت نه هیله کړی
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالات او لروان وضعیت څخه هغه د نن د اختر لومړۍ ورځ دا او پاکټونه راوړيږي اوربن هم ونسولو دوه ورځې له دې وړاندې په قطر کې دي بین الافغاني ناسته وه ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي کوم عوامل
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي میرویس تانیکزی د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر له لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدون ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشینی ولای خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
په کابل کې د نن سهار راکټي حمله د روزګان ولایت خلک د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي روزګان کې د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې حملو ته زور ورکړی په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی خو یو شمېر خلکو د جګړو له ویرې خپلې سیمې او مینې پریښې دي
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو لسوالیو تر سکوت را ورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د سپکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند یې ورته نارامه کړی. اووه څلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ارزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومترۍ کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي.
اوس نو دی بیری روساب چې دا شانې په ټوپ ځغلو یو نوکه یو منې درلودې هغه یې راوړي دا خپله غله یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو
ډېر کورونه دي حساب دلته حساب تېرې دي دا اوس دا ګرد کټې بار سوي دي یوه یوازې دا یو سړی په کور پات داسې د زړه وینې تویږي جګړې نو کومه ګټه یې کوم.
په تېره جون میاشت کې د ارزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چوره، چهارچینې، خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړمه شپه بیا وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته پکښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی. زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به یو چا زر لازر پنځه زر سودا کوله زموږ څه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي. پخوا دغه ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متول یې، خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لار زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکم دی، کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کرونا وایرس چټک سرایت او په لوی اختر کې د یو بل کره د خلکو تګ راتګ او روغبړ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. بلخوا یو شمیر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تیره کړې ده وایي د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېښت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړه ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی و، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس پی ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوې هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پرېکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې
است خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیاتی په دې ورځو کې د تل په سیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسی او کچیر څوک مبارکیانی ورکی د اختر مبارکی د تلیفون د لارې څخه چې ډیره ښه وسیله ده هم کولای شي چې دوی د خپلو خپلوانو احوال ونسی او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکی ورته ووایي.
که څه هم د قدیر صالحي او اسدالله کاکړ په څیر به ډېر افغانان له کرونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې یو بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا له امله نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کرونا وایرس له درېیمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینولس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کرونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نه غوښتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته د ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې ویروس شاوخوا 1,44,000 کسان اخته شوي او له 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي و که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کرونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان موسو.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. په خوا چې یخچالونه نه و خلکو غوښه په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده لوی اختر هم په دوبی کې راغلی او په اکثرو ولایتونو او مرکز کې د برېښنا ستونزه شته. ښایي هغه طریقه چې د ننګرهار اوسیدونکې آمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وښوده تاسو ته هم په زړه پورې وي.
خبردار غوښه ده چې د مونږ پخوانیو خلکو په دې دپاره چې غوښه به نه ساتل کېده غوښه به مایده مایده کړه. سرخي غوښه هغه به مایده مایده شوه دې کې به مواچوله بخار به یې ورکړو چې نرمه به شوه بیا به ښه په ماور باندې پرېږده چې سره به شوه غیر د مالګې نه بله مساله پکې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله بیا به کېخوا چې یخه به شوله بیا به یې په نورو دیګو کې تقسیم کړه. غوړي بیا واخیستل ښه بیا سره کړه په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي معلومه نه شي. بیا به یې کېخوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي د څه لپاره؟
غوښه نه ساتل کېږي هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل برقونه نه ول په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې ژمې پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی خلک دا کار کوي. دا چې هوا هم ګرمه ده اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزه غوښې والي پاکې ومینځي مایده مایده کې همدغسې پخه کې او په دیشو کې واچو غوړو کې پټه کې یا یې په یخچال کې کېږي یا نشي سیوري ته کېني چې هر وخت یې زړه وي د هغې نه راخلي تودیي خوري. دا هم تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
میرمن امنه وه چې د کبرداغ په طریقه د غوښې د ساتنې طریقه یې راښودله. اوس ورځو د خپرونې وروستي راپور ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تېره شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. له ګڼې ګڼې مارکیټ کې د برید د ښځو او ماشومانو په ګډون دیرش کسان ووژل. په دې اړه اسدالله لودین د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله د راپور برابر کړی.
د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یوه مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او اوه ماشومان هم شامل دي. یونیسف تایید کړې ده چې د پیښه کې یو شمېر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا چاودنه ښیي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له چاودنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د چاودنې په سیمه کې له وینو ډاک بوټان پاتې دي او لیدل کېږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوې میوې هم سیمه کې په وینو لړلې پاتې دي. د بغداد امنیتي او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپلو امنیتي او پوځي چارواکو بیړنۍ ناسته رابللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د ګڼې ګونې ډاکې و مارکیټ کې پرل پسې چاودنې وشوې چې 2 تنه یې ووژل. د هغو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلی و. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایډن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کېږي چې عراق کې اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوې او کنه.
ساعت